شماست.
کور ودان تاسی ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کوي چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړي. نن دوشنبه د غوي یا ساور 14 د می میاشتې 4 په پیل کې مرضیه احمدزی خبرونه لولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټګي ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. په ننګرهار ولایت کې دوه مهم طالب قمندانان وژل شوي او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه یو سوریایي ژورنالیست ته ورکړه. پوره خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر نن سه شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي موافقې له لاسلیک وروسته په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو فعالیت پکې پیل کړی دی. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري د ښاغلي اتمر د رابلونو په اړه د مشرانو جرګې پرونۍ غونډې ته وویل میرمن اکبری ویل امنیت شورا باید ځواب ورکړي که امنیتي تړون عملي کېږي خوښې طریقې که نه کېږي نو ولې ټولې ستونزې موږ په غاړه واخیستې او دا تړون مو لاسلیک کړ. ښاغلی اتمر د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و خو نوموړی په ناڅرګندو دلایلو پرونۍ غونډې ته حاضر نه شو. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د ملي امنیت سلاکار لخوا په کابل کې لاسلیک شو. د ننګرهار ولایت چارواکي د طالبانو د دو قمندانانو او د هغو د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون ماښام په مومندري ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په اړه له دې مخکې هم راپورونه ورکړل شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کېږي. ښاغلي کرزی پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
ښاغلي کرزی زیاته کړه د افغانستان رسنۍ لا هم د بهرنیانو مالی ملاتړ ته اړتیا لري او همدا مسله کله ناکله زموږ د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کېږي. ښاغلي کرزی د کومې ځانګړې رسنۍ نوم یاد نه کړ. د ښاغلي کرزی له دې څرګندونو مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي وو چې رسنۍ باید د وسلوالو یاغیانو د تبلیغاتو په وسیلې بدلې نه شي. او د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته وویل چې مسؤول ادارې د مخدره موادو د خرڅلاو مخه نشي نیولی.
متاسفانه مواد مخدر
شفیق زیاته کړه له بده مرغه مخدره مواد د سیمې خلک ډیر آزاد ترلاسه کولی شي او مسؤول ارګانونه د دې کار په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالله تلور هم د کوهستان د لومړۍ برخې په ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅلاو خبره رد نه کړه خو ښاغلي تلور ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر ضد مبارزه د پولیسو اساسي دنده ده. یونسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال موزون درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زنداني دی ورکړه. درویش په 2012 کال کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په مرکز کې له خپلو دو نورو همکارانو سره ونیول شو او تروریستي فعالیتونو ته په تبلیغ تورن شو. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو درویش ته دا جایزه د سبان د لسو کلونو کار په خاطر ورکړه. چې پترس کې د خورا زیات زیار وګاله، د سفر بندیز او ګواښونه یې وزغمل او بیا په زندان کې شکنجه شو. د یونسکو عمومي مشرې ایرینا بوکووا د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې درویش خوشی کړي. بوکووا دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په لاتویا کې جوړه شوې وه. د درویش میرمنې دا جایزه د خپل خاوند په استازیتوب ترلاسه کړه. د بشري حقونو فعالان وایي په سوریه کې له 2011 کال راهیسې چې جګړه پیل شوې، شاوخوا 7000 کسان بندیان شوي دي. د بالتیمور ښاروالۍ پرون په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کېدو اعلان وکړ. په دې ښار کې ګرز بندیز تېره اونۍ وروسته له هغه اعلان شو چې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. د بالتیمور ښاروالۍ استیفاني رولینز بلیک پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: زه له همدې شېبې خپل هغه حکم لغوه کوم چې له مخې په ټول ښار کې ګرز بندیز نافذ شوی وو. د شمې په ورځ وروسته له دې چې د 25 کلن فریدی ګری د وژنې په تور و پولیس افسران تورن وپېژندل شول، په دې ښار کې وسوله ییزه مظاهره وشوه. ګری د اپریل په 12 نیټه د پولیسو لخوا ونیول شو او یوه اونۍ وروسته د پولیسو په موټر کې د لیږد پر مهال د ټپونو له کبله ساور کړه. او د ایټالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کشتیو څخه نږدې 4800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویاند ویل چې د دوی د عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شوو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول یې ایټالیا ته لیږدولي دي. ایټالیوي چارواکي وایي د ژغورنې ولس بېلابېل عملیات د شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کراري او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخې د روان کال له پایله تر دې دمه لږ تر لږه 1250 کسان چې له مدیترانې سمندرګي څخه د کشتۍ په وسیله د اوښتو هڅه یې کوله مړه شوي. شاوخوا 800 کسان تېره میاشت وروسته له هغې مړه شول چې کشتۍ د لیبیا سواحل ته نږدې ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې مشرانو تېره میاشت د بحران په اړه د بس په بېړنۍ کشمنه وکړه چې د دې ټولنې د سرحدونو د ادارې فرونټیکس د ژغورنې له عملیاتو سره د مالی مرستې کچه به زیاته کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. او رچې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړي.
د دې بحثونه هم د دې کې نه دي او شاید د مسمر واسطې د راتلونکي کې لپاره.
پاکستانی چارواکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کړی. یو کارپو
یو بل سره کېناستل چې دی دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفا کړي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزای وایي ځینې رسنۍ خپلواکې نه دي. دغه رسنۍ څه ډول خپرونې کوي؟ یو مطبوعاتي فعال
دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د پراخ او د همدغه د جګړو د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
په افغانستان کې د غوڅ ماموریت چارواکي وایي په شمال کې روانه ناامني لنډ مهاله ده او ژر به ورته حل لار پیدا سي. راپورونه وایي په یمن ته د سعودي عربستان پلي ځواکونه دننه سوي دي. د ورکو ازنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت به بیا سره ګوري. د دې راپور جزئیات له احمد تکل نوري.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکي وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یوه استازي چې په غونډه کې یې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوي او د ولسمشر اشرف غني تره قیوم کوچي غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه، خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویې ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي. اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې یې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالي شورا چې د سولې د بهیر مسؤلیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوو جګپوړو غړو یې مولوي عطاالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
ومردل چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. سرچینو ویلي دي چې ټاکل سوی ده دغه لوري بله میاشت بیا سره وګوري. په همدې حال کې پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات په افغانستان کې په سولې او ثبات پورې تړلی دی. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري پرون په اسلام بات کی کړي. جزئیات د ذبیح الله شفق پر رپورٹ کې.
د پاکستان حکومت وایي چې په قطر کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز رسمي او غیر رسمي خبرو اترو هرکلی او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې پر مټ یې په افغانستان کې سوله او ثبات راتلی شي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. چودري زیاته کړه چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی، ځکه چې د سیمې سوله او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی دي. پاکستان په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی چې د پکواش په نامه یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د چودري په خبره که څه هم د دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې اترې غیر رسمي دي، خو ښایي د رسمي هغو لپاره لاره هواره کړي.
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت
دی وایي موږ د خبرې ملاتړ کوو چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرې اترې وشي. پاکستان په دې لړ کې هر ډول مرستو ته چمتو دی، ځکه چې د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او امنیت پورې تړلی دی. که څه په قطر کې دا مهال غیر رسمي خبرې روانې دي، خو پاکستان د رسمي او غیر رسمي او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په نتیجه کې سوله رامنځته
کیږي.
کله یو خو پاکستان په قطر کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو روان لړۍ غیر رسمي بولی، نو له بلې خوا د دې هیواد د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان د سولې لپاره دا ډول ناستې او غونډې مهمې دي او ښایي ښې لاسته راوړنې به ولري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې کال کله تنازع وي نو د فریقین منځ کې خبرې اترې همیشه ګټور وي. د دې په نتیجه کې فریقین د یو بل په موقف باندې پوه شي، د یو بل رایه واوري، د یو بل سره کښېني. دا یو بل سره کښېناستل چې دی دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفا کړي.
د خټک په خبره د پاکستان حکومت او پوځ عہدې نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې له سولې او ثبات پرته په سیمه کې امنیت او ټیکاو ناشونی دی، نو ځکه یې ښایي پر افغان طالبانو زور راوړوي چې خبرو ته کښېني. د یادونې وړ ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه شوه چې د قطر د چارواکو په وینا موخه یې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کمول او د سولې لپاره د مذاکراتو د پیل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته کول دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار چارواکو پرون د بي پيلوټ الوتکې په یو برید کې د 200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ دغه پرسنه به له شاه محمود شینواري وکړي چې له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر، مهرباني.
مننه سالی صاحب، په ننګرهار کې د ګرمۍ موسم پر رسیدو سره دغلته امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د خلکو سره چې موږ دي، هغه خلکو سره چې هغه په نورو پرتو سیمو کې پراته دي، د هغوی په وینا باندې کله چې هوا ګرمه شوې ده او د ډیورنډ پولې باندې هغه ځینې لارې چې د ژمي په موسم کې بندې وي، په دغه باندې وسلوالو تنډاتل ډک شوی دی او دلته پولیسوالۍ کې د وسلوالو شتون هم زیات شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم پرون یو امنیتي لاسته کړې وه او د ممکنه تدابیر په اړه دوی سره وغږېدل. په ښار کې د دوی د پټن او تلاشۍ او چپنتونه د پخوا په پرتله باندې زیات شوي دي. همدارنګه د ولسوالۍ او ټولو ولسوالانو سره یې هم ولیدل تر څو په ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو مخه ونیسي.
د دې ترڅنګ په لغمان کې هم د ځینو امنیتي تدابیرو خبره کېږي، دغه راز کله ناکله امنیتي پیښې هم کېږي. چارواکي څه وایي چې هلته به د ناامنیو د مخنیوي لپاره څه عملي اقدامات کوي؟
بلې، د لغمان ولایتي ادارې هم هغه معلومات چې ازادي راډیو سره شریک کړي دي، دوی چې د ختیځ ولایتونه که په یو ولایت کې امنیت خرابې دي نو بل ولایت هم ګواښ زیات دي. د ولایتي ادارې په خبره باندې چې په ننګرهار کې یا همدارنګه په نورستان کې چې کله د وسلوالو شمېر زیاتېږي نو لغمان ته هم امنیتي ننګونې زیاتېږي. او په دې ولایت کې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې وشولې د وسلوالو، دوی هم بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي او په خبره باندې یو ځانګړی پلان ورته جوړ کړی دی تر څو د وسلوالو د منځه وړلو او همدارنګه په دې ولایت کې د امنیت د راوستو په خاطر باندې
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د ننګرهار او لغمان پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وی لا هم په افغانستان کې ځینې رسنۍ خپلواکي نه دي. شغلی کرزی پرون د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې دغه څرګندونې وکړې. جزئیات د قسیم سلیمان په راپور کې.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به
دی وی د افغانستان رسنۍ له هم بهرني ملاتړ ته اړ دي. د پزینو موقعو کې د رسنۍ د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنۍ غوښتي و چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همدارز له رسنۍ غوښتي و چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د مې 3 په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې یې د بهرنیو مرستو په کمېدو سره بندې سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
په ملي مسایلو کې مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستره ارمان او ستره هیله ده په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د فراق او د همدغه د جګړې د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان همداراز وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د هرې حقي رسنۍ په وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خپرونې د افغانستان په زیان تمامې سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت په قطر کې سره ویني تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان چارواکو او یو شمیر طالبانو د یک شنبې په ورځ په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې په قطر کې سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د دواړو لورو څخه یو هم د دې غونډې ترسره کېدل نه ردوي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه خبرې نه کوي. په مطلب کې راغلی دی چې په یوه اعلامیه کې طالبانو ویلي چې دا کتنه تر ډېره بریده تحقیقاتي ده او د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د کتنې ته د علمي بحث نومر کړی دی. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالې برخې سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار لخلی لیکلی چې دا د سولې په اړه خبرې نه دي خو دا به منصفانه وي چې وویل سي چې دا یو تشویقونکی پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکلی چې ډیری کسان چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لیږل سوي وو هغه کسان دي چې احتمالا به په هر ډول رسمي خبرو اترو کې برخه اخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان خبرونو ته په اشاره سره لیکلی چې پاکستان او سیمه ییز هیوادونو هم خپل استازي لیږلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو افغان پولیسو او سرتیرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې د ټپي کېدو له کبله معلول سوي دي. ورځپاڼې د مقالې پیل د یوه افغان سرتیري چې صاحب نومیږي په کیسه کړی دی. مقاله لیکي کله چې صاحب د طالبانو په بم کې خپله کیڼه پښه له لاسه ورکړه د مصنوعي پښې پلورلو وس یې نه و نو د خپلې یولس کلنې لور نور بیبي د واده په بدل کې تیر کال $3,000 ترلاسه کړل تر څو خپل ځان ته مصنوعي پښه واخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې همداراز د یوه بل پخواني سرتیري فردین کیسه لیکلی چې اوس د کابل په کوڅو کې د شپې لخوا ګدایي کوي. مقاله زیاتوي چې فردین همدا دعاوي کوي چې پخواني همکاران یې د ګدایي په حالت کې ونه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې په جګړو کې د وژل کېدونکو شمیره هر کال مخ پر زیاتېدو ده د هغو کسانو شمیره چې په جګړه کې ټپیان سي او په دایمي توګه معلول سي هم مخ پر زیاتېدو ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې 1,30,000 داسې کسان معلول سوي دي چې پخوا یې له پولیسو او یا هم نورو امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی. مقاله د هلمند د پولیسو د کلینیک د رئیس ډاکټر عبدالحمیدي له خولې زیاتوي چې د جګړې په یوازې یوه فصل کې تیر کال په هلمند ولایت کې د سنګین ولسوالۍ د پولیسو د دوهم کنډکټ د 344 څخه 145 کسان د ټپونو له لاسه معلول سول. د نیویورک ټایمز دغه مقاله زیاتوي چې د افغان ملي پولیسو او اردو سرتیري چې معلول سوي وي باید د خپل ورستي معاش برابر تقاعدي هر میاشت د ټول عمر لپاره اخلي خو د اداري فساد بې نظمۍ او بیوروکراسۍ له کبله ډیرو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپله مقاله کې د افغان معلولینو د چارو ادارې د اجرایوي رئیس عبدالخالق زازی له خولې لیکي چې پولیس او سرتیري د افغانستان د معلولینو یوازې یوه برخه جوړوي. د شاوخوا 4 لسیزې جګړې وروسته د اټکل له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه معلولین سته. د ملکي او امنیتي ځواکونو په ګډون په دې شمېره کې ذهني او فزیکي معلولین شامل دي.
د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتې کې په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات شوي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل په افغانستان کې د دغه کمیټې له ویاندې زرلشت سرمست مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په دې موده کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
ICRC د 2015 کال په لومړیو ډیری میاشتونو کې د جګړې له کرښو له لږې پرتو سیمو څخه روغتیایي مرکزونو ته 350 تنو ټپیانو د لږې د چارې برابر کړی دی او دا تیر کال د همدې مودې په پرتله 9 لس زیاتوالی ښیي. دا په دې حال کې دی چې د سپیشلی کمیټه تقریبا 355 وژل شوي کسان د جګړې د موقعیت څخه جمهوري کړی دی، چې دا رقم هم 9% زیاتوالی ښیي.
او که در قم ده تیر کال یعنی 2014 کال لومړی درو میاشت سره مقایسه کو څومره دی، یعنی تیر کال در قم څومره و او سش کال خو تاسو رقم یاد کړه؟
در قم 1050 او طبی کال کې در قم 350.
فکر کوی اساسی علت څه دی په دې کې چې د تیر کال په مقایسه دا کال ملکی تلفات زیات شوی دی؟ علت اساسی څه دی؟ آیا جګړې دي کنه نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
د ICRC دفتر په دغه موقعیت کې نه دی چې د جګړې د عواملو باندې خبرې وکړي. د هغوی مسئولیت یوازې همدا دی چې دا ملکي ټپیان او کوم کسان چې په جګړې کې ټپیان شي، د هغوی د جګړې د موقعیت څخه دوی د نږدې شفاخانې ته رسوي.
او فکر کوي دا څونه د اندېښنې او د نگرانۍ وړ ده دا خبره ده چې ملکي تلفات په افغانستان کې
دي؟ دا خبر خو د نگرانۍ وړ دی، ځکه چې کوم ارګانونه چې په بشري اړتیاوې برابروي د دوی کم شوي دي، او دا په دې حال کې دي چې بشري ضروریات د تیر کال څخه زیات شوي دي.
ستاسو پیشنهاد په افغانستان کې د جګړې دواړو خواو ته یا دواړو لورو ته څه دی د دې لپاره چې د ملکي تلفات کم سي؟
بیا هم باید یادوار شم چې د سپرسلی کمیټې په دغه موقعیت کې نه دی چې د خپل پیام او یا مسیج دولت ته یا ملکي خلک سره شریک کړي. د سپرسلی کمیټې موقعیت دا دی چې یوازې ملکي ټپیان او کوم کسان چې په جګړې کې ټپیان شي دوی ته صحي خدمات برابروي.
په کابل کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ویان د زرلشت سرمست و چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر مسله خبرې کولې. د غوڅ ماموریت له ویان سره مرکه وروسته خبرو اوس ورزو یمن ته. په یمن کې ځینو سرچینو ویلي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولې دي. که دغه راپورونه تایید سي دا به لومړی وار وي چې د یمن قلمرو ته هم ځکنی ځواک استول کیږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد تکل ناوري.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره دې ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وې لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرس یې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبري شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. ویان زیاته کړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف به د یاغیانو پر ضد د مقاومت د ملاتړ لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خیال محمد د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، د سولې خبرې هغه وخت هیله بخون کې وي چې وسلوال طالبان خپلواک شي او د پاکستان له کنټروله ځان وباسي. احمد نور منتظر له کندهاره، سوله د افغانستان د ټولو ستونزو حل لاره ده. هر سړی چې د سولې مخالفت کوي لکه چې غواړي ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې په خپلو کې اوربند وکړي. سردار آقا لیکلي چې په کندهار کې بیا برېښنا نشته، هیله ده د برېښنا ریاست د خلکو دغه ستونزه حل کړي. فریدون حلیمیار بیا لیکلي حکومت باید سرپرست والیان او نور چارواکي لری کړي او سم مشران دې معرفي کړي. او سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي په سمکنی ولسوالۍ کې د ایم ټی این مخابراتي شبکې په کورونو کې دننه کار کوي، هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت پراخ او قوي کړي.
ل مرزی احمد زئی مو د اوریدونکو لند لیکلی پیغامونه اوریدل. مرزی احمد زئی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
پام کې دا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمار سي شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي موافقې له لاسلیک وروسته په افغانستان کې ناامني زیاتې شوې او د اسلامي دولت ډلې د ایش وسلوالو فعالیت پکې پیل کړی دی. په ننګرهار ولایت کې دوه مهم طالب قمندانان وژل شوي دي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث ګرځي. یونسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه د سوری ژورنالیست او فعال موزن درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زنداني دی ورکړه. د بالتیمور ښاروالۍ په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ لګولی بندیز لری کړ. په دې ښار کې ګرځ بندیز تېره اونۍ وروسته له هغې اعلان شو چې د پولیسو په توقیف کې د یو تور پوستي ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. او د ایټالیا د ساحلي ګار چارواکي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو د لیبیا ساحل ته نږدې په سمندر کې له کشتۍ څخه نږدې 4800 کسان ژغورل دي.
د مهمو خبرونو سرخصونه مول ازادي رادیو واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پانل لري، تاسو هم کولای سي چې دغه پانل لایک او خوش کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي، په باسنو کې برخه واخلي، تازه ویډیوګانې او عکسونه پکې وګورئ چې ادرس یې facebook.com/ازادي رادیو. د ورکو ازنه د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې په وای کې په سی اوریدلی سي. په کابل کې د ایساف د غوث ماموریت مسولین وایي چې د شمال نه امنی موقت دي او ډیر ژر به ورته حل لاره پیدا سي. د ماموریت ویان سټیفن سمیتمن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه کولی سي په هر حالت کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډې کړي. په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومن په شمال کې د ورستیو نه امنیو او نورو مسایلو په اړه له شغلي سمیتمن سره مرکه کړي.
خپل اسمت له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې لپاره فرصت راکړ ترڅو په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو په اړه سره خبرې اترې وکړو. په لومړي سر کې غواړم د امنیتي ستونزو په وړاندې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عکس العمل په اړه ستاسو نظر واخلم. خپل اسمت څه فکر کوئ د موجوده ګواښونو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو غبرګون څه ډول دی؟ ستاسو ارزونه له دغه غبرګون څخه څه ده؟
Afghanistan is a very big country and
تاسو په هغه چې افغانستان یو لوی هیواد دی، وسلوال طالبان او نور جنگیالي په ټولو سیمو کې حضور لري. په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان ډیر ځواکمن دي او د هغوی د منځوړلو لپاره حد اقل دوه نه یو ته اړتیا لیدل کیږي. اوس مهال نور افغان امنیتي ځواکونه هم مستول کیږي ترڅو د کندوز امنیتي ستونزې حل کړي.
خغله اسمت د کندوز لپاره خروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چې کم چلند خودل کیږي، د دوی د روزنې د بهیر په اړه د ملي شورا د زنوغړو او سارونکو لخوا ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي چې ګواکې دوی سم نه دي روزل شوي او دغه ډول ګواښونو مقابله نشي کولی. په دې ارتباط څه ویل غواړي؟
زه په دې اړه معلومات نه لرم. کولی شي چې دا پوښتنه د دفاع له وزیر نه مطرح کړئ، خو زما په اند افغان امنیتی ځواکونه خرو زل شوی دي خطه تجهیزات لري زوایم چې هغوی زړور دي دا ځکه چې هغوی د افغانستان د خلکو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره جنگیږي تاسو باید په دوی افتخار وکړئ دا په دې دلیل چې دوی هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي
دقیقا په دې وروستیو کې یو بله مسله چې د خلکو د اندېښنې سبب شوې هغه د بهرنیو جنګیالیو موجودیت دی که تاسو دا ووایاست چې دغو جنګیالیو څه ډول ګواښ رامنځته کړی دی افغانستان کې
I would say that will be yet
زوایم چې دا به یو موقتی ستونزه وي ځکه چې کله دغه بهرنی جګړه مار ځای پر ځای شي او لا هم هغوی وغواړي چې د افغان ځواکونو په وړاندې وجنګیږي امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې وجنګیږي او زوایم چې د جګړې د دې فصل تر پایه پورې به موږ دغه ستونزه ته یو حل لار ولټو
خغلی سمیت یو مسله چې موږ دلته د امنیتي چارواکو سره به هم خبرې کړې دي تر ډېره پورې دا اندېښنه موجوده ده کوم هغه بهرني وسلوال چې اوس مهال افغانستان ته راغلي د دوی په ارتباط ویل کېږي چې دا ښه روزل شوي او ښه سنبال دي ستاسو په نظر باندې کله چې دوی دغه ځانګړتیاوې له ځانه سره لري د تکتیکي پلوه او د جګړې له پلوه څه ډول ستونزې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ودرولی شي
I don't have that information but I know what I know about it
زه داس معلومات نه لرم خودم را په هیګم چې طالبان او بهرنی جنگیالي پیاده قوه ده او ځمکني جګړې مختبیایي هغوی هوایی ځواک نه لري خو افغان امنیتی ځواکونه د هوایی ځواک له پلوه پیاوړي دي او هوایی ځواک او هلیکاپټر لري زوایم وسلوال طالبان که هر څومره پیاوړي وي بیا یې هم افغان ځواکونه ماتولای شي
According to the latest report in the northern Afghanistan that they have taken the command یو بل مسله په د افغانستان په شمال کې تر ډیره پر دا ویل کېږي چې طالبانو د جنگ قومنده دغه بهرنیو وسلوالو ته سپارلې ده او د طالبانو لخوا د عملیاتو رهبری وس دغه بهرنی جنگیالي کوي په دې ارتباط تاسو معلومات څه دي
First of all I don't have all the information
لومړی وایم چې زه په دې برخه کې کافي معلومات نه لرم خو باید وایم چې دا یو موقتی ستونزه ده خبر مې ترلاسه کړ چې افغان ځواکونه کار کوي تاسو باید افغان ځواکونو ته موقع ورکړئ چې عملیات وکړي ځکه دا ستونزمنه موضوع ده هغوی جنگ کوي او زما په نظر دا ستونزه به شاوخوا دوه اونۍ وروسته حل شي
خغل سمته تاسو اشاره وکړه چې دا یو موقتی ستونزه ده د دې مطلب څه ده
بله یو موقتی ستونزه ځکه چې دا ستونزه به افغان امنیتي ځواکونه هوار کړي هغوی په سیمه کې دي پیاوړي کېږي او اوس مهال د کندوز د ګورتپې د ستونزې د هواري لپاره یو اساسي هڅه روانه ده
د دغه جګړه مارو تر څنګ چې له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته راځي یو بل ګواښ هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا موجود ده دوی په هلمند زابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کسان ځان ته جذبوي آیا تاسو د دوی فعالیتونه ارزولي دي په دې ارتباط باندې معلومات لرئ
موږ د اسلامي دولت ډله له نږدې تعقیبوو جنرال کیمبل او ولسمشر غنی دواړو ویلي چې دا ډله په افغانستان کې موجوده ده له هغې مودې چې دوی خپل ځانونه ښودلي کمه موده تیریږي نو ځکه زه په دې اړه تخمینی څه نشم ویلی او نه هم ارزونه کولی شم بل څه چې زه پرې پوهیږم هغه دا چې تر ما ښه کسان په دې مسله کار کوي هر کله مو چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو اوس مهال په دې اړه ډېر شایعات په رسنیو او بحثونو کې موجود دي
حتی په خپل افغان ولسمشر د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګڼلی دی ستاسو نظر په دې اړه څه دی آیا واقعا دا ډله افغانستان ته کوم جدي ګواښ پېښولی شي
بله تاسو وینئ چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې څه ډول فعالیت کوي او دقیقا په هماغو شرایطو کار وکړي یوه جدي ستونزه به وي خو اوس مهال د هغوی د وړتیا او ظرفیت په اړه معلومات نه لرم
که بیرته د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع ته راوګرځو په استخباراتي او عملیاتي برخه کې له دغو ځواکونو سره ستاسو همکاري په څه ډول ده آیا اوس هم تاسو د افغان امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په شریکولو کې په دې برخه کې سهمکاري لرئ
We have
زه په دې اړه معلومات نه لرم او کوي هم لرم د عملیاتي محرم معلومات دی او لته سره نشم شریکولی ځکه چې اوس مهال په جریان کې دي. موږ اوس د مشورې ورکونې ماموریت لرو. موږ امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوو او د هغو ملاتړ کوو.
خغل اسمت یوه اساسي پوښتنه چې د خلکو سره موجوده ده، دا ده که چېرته افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راشي او د ځینو سیمو امنیتي وضع خرابه شي، په هغه صورت کې به د ناټو ځواکونو او یا ستاسو د وسني ماموریت غبرګون به سوي.
دا زما له توان نه پورته خبره ده چې په دې اړه خبرې وکړم، ځکه دا یوه لویه پریکړه او د لوړ پوړو چارواکو کار دی. په دې برخه کې باید ولسمشر او دغه راز څلور ستوریز جنرالان پریکړه وکړي.
په کابل کې د ایساف د غوڅ ماموریت ویان سټیفن سمیت من و چې د ازادي راډیو پښتنې ځوابولې. دوی ویل چې د افغانستان په شمال کې روانه ناامني موقته ده او ډیر ژر به ورته حل لاره پیدا شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1313 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم ایس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي، د دوی پیغامونه نه خپرو. کله چې تاسو ازادي راډیو ته خپل ایمیل رالېږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات موږ ته راولېږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د تاسې دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته در ولولم. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واري بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل مونږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. مونږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اکله معلومات لري نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي 00 9 3 5 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اکله چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمېره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د ده شمېره ده 00 9 3 5 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخي ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پروژګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخي او خورزه یې چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نور حکیم د تلیفون شمیره 0 8 8 0 0 1 5 5. او د ګران ورور غلام سخي د تلیفون شمیره ده 0 9 9 0 5 5 0 9 9. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم 0 8 8 0 0 1 5 5. او یا هم 0 9 9 0 5 5 0 9 9. د ورکوشو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غوږ یاست. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم، ولایتي لوګر ولسوالۍ اړه کرای امر خیل کړي نه. زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 5 کالو مقصده او دا 2 کاله کېږي چې عصبي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورور یې زمینۍ او بل ورور یې ماور خان. که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسو او مونږ ورته ډېر ځله جایزه ورکړو. 0 14 10 6 1. زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورک دی، نوم یې نورالله دی. هزارجو په ولسوالۍ سره د هزارجو په پای کې هلته ورک دی، میاشته تللی و، 15 کاله کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواسه معلومات لري یا ورسره یې 15 کاله کېږي، موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره جدا همکاري وکړي. یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. 0 0 1 1 4 9 10 5 9 10 0 0 1 0 1 2 0 0 9 5 5 9. هغه شماره دې موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم.
زه محمد شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د 11 کاله کېږي چې ناداره کدی، هیڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یا ورسره یا مړی یا ژوندی درک ورسره یې په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 9 8 9 2 1 5. شمېره
پنځه اویا. زه عبدالله میاخیل د هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چناداره کدی هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه شوی دی لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم: 0303459522. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي: 0508-95-1509. بیا یې تکراروم: 0508-95-1509. وسلام.
ہلو السلام علیکم، زید الرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستایڅه په تماس کې. ما د ماما زوی فضل محمد نومیږي، د اشتی خان اکا زوی دی، د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. شکر دس کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي: 0508-98-1408. ہر چا کمال پتا شمار بن مات زنگ والے معلومات راک چنتا لاکھ نہیں افغانی شرینی ورکو. وسلام.
اور جانا پختنی عالم دا ننگرار ولایت نہ زمنگ یا اترور دیو رکھ سوے چنومی عبداللہ دے پیدا
عبدالکریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دا کا زوی دی، عبدالکریم نام دی، زما نوم دی. هغه دا ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی، همدا هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي. که بل چا ته معلومات وي نو په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي: 0508-94-95-80. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0508-94-95-80. والسلام. عبدالکریم پوپل ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګره دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادره کښوي دا کاته معلوماتي د رنگ نه لکشان تا تور دا په مخې تور تور تا کې دی. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني وکړي زموږ سره دې په دې اړیکې تماس ونی: 0508-95-1509.
کاپیسا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوث نوم دی، د شیرندل زوی دی. تقریبا دوو کلونو راهیسې نادرکه دی. که چا ته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي: 0508-95-1408. دغه نمبر دی، که چا ته معلومات دي جایزه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلالآباد نه د پچراګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلالآباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی. زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلال آباد ته خاله چې پریا دا دین امرخصه نه کچا د معلومات وی زو 5000 روپے په جایزه کې ورکما او ما خو ډیر تر کې ټلیفون نه وکړ دا غیما نشر هغه خبر نه نشر کیږي په کار دې دا ما پیغام نشر شي خو دا من الله مرضی ته ژوندون کې برکت واچي ما دا ټلیفون نمبر دا ده 0 3 2 0 9 9 0 1 دا ما دا ټلیفون نمبر ده
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5
ازادي رادیو
زه د باغاش مایو یو زوړک په نوم د مدخ د درې کال کې چې ورک دی یو په سمایو باندې ورور ما کور وس په کندهار کې زم لا صدا په غونډه کې د ساز اخلاص او ازادي راځوي اعلان وکړ چې دا شی موږ په جلال آباد کې دا حالت پیدا کړی دی یا دې را تر او یا دې ادرس راکې چې په شوار سم یا ادرس راکې چې زبر سم له څه د خیر سره یا لک راول کندهار کندهار ته راول دغه ته سروالې ته دی راول زب شوار زما را بدلې
السلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د چشمه د ولسوالۍ د فوټنوي څخه خبره کوم زما ورور چې عمر ولسترنې دی د معلم په نامه په تنظیم کې چې خدمت څخه نظر کړی نو که چاته د په حق له معلومات یې مو ته دي په دغه شمیره ژوند وي 0 0 8 9 0 0 2 2 شمیره یې واری بیا تکراره کوم 0 0 8 9 0 0 2 2 والسلام
څه ټول زواري خبره کوم ما ورو ده درې کال کې شهرت جنن اختر ګول شپخت محمد مشوره دی تر څو چې معلومات لري په دې شمارج ما ته زنګ وي 0 2 1 2 4 4 1 بل شمیره ده 0 3 2 8 4 5
بل زه محمد نوی له من ولایت از درجو ټول سوالې ده کوچې د خان د کلی اوسیدونکو کم ما خپل د جوړه مدد اکاز نورو لري هغه له کولن سرور نور محمد عزت الله د خپل محمد ندی بلور مې اسمت الله نکي ولا ما دا غوړم چې نور محمد نو میری د سوال اسکاله د اسکاله په شاوخوا کې ریښ نظر کړی نوشته یې سپته نشته کله زما غوړې کده کم دوست یې باندې واز ما غوړې مشتري په دغه شمیره ټلیفون زنګ وای 0 3 3 1 4 2 5 1
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی د لس کال کې شهرت دی شاولی نومیږي د شاولی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د رضبا پیغام اوري زما سره دې په دغه شمه تماس ونیسي 0 0 4 5 3 2 2 9 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 5 3 2 2 9 5 څوک زده فعال معلومات لري یا به خپل دغه اعلان اورید نو سره په دغه شمارو تماس ونیسم مننه د خدای تعالی
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري گرانو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوې عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریب
بيدا شن خالي صبر وكرا خداي برابلي دوران اسم سختنا چاري دا شن خالي اسم سختنا چاري دا شن خالي شن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری دا شن خالے زما سخت نا چاری دا شن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن